سلامونه وخت بخیر د افغانستان په وخت ده مازیګر شپږ بجې شي تاسو آزادۍ لري ته غوږ یست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یو چا وایي چې سویس د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیون سویسی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.6 میلیونه ډالر کېږي نوره مالي مرسته کړې ده. دوچا د افغانستان څنګه نن د شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغېزې ولري. هوچا تېره اونۍ ویلي وو چې 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د دغه هېواد د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی میرخان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل تل عقل بقمی سره د کتنې پر مهال پاج کې د افغانانو لپاره ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغل متقی پر نیکشنبه د غونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په هغه هیواد کې میشو افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي چې د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلي چې ویلي دي هیواد یې غواړي په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات ندی ورکړ شي او د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه کړې او سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه کړې. خو سعودي عربستان د مرغوم جدي په 2 منټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته هیڅ وخت د دې ډلې لړمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. سعودي عربستان یو له هغو درې ودونو و چې 1990 لسیزه کې د طالبانو لومړی حاکمیت په رسمیت پیژندلې و. نور دوه هیوادونه متحده عرب امارات او پاکستان و. تیران یو چارواکی ویلي چې ایران ته د پولو لارې د بیا ستنه کډوالو نوته سفته راټیل شوې ده. تیران د انتظامی ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان پرون یک شنبه ویلي چې پر پولو به د بیا ستنه کډوالو د داخلي دود مخنیوي لپاره ټول امکانات وکړل شي. د ایراني رسنیو د راپور لمخې خغلی رادان په یو کانفرنس کې ویلي چې د ایران له پولو د بیا ستنه کډوالو د مخنیوي لپاره پر مختلفې امکانات کارول شوې دي. تر دې مخکې د ایران چارواکي اعلان کړو چې افغانستان سره پر 300 کیلومتره پوله له خند جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه پر 50 کیلومتره پوله دغه خندونه جوړ شوې دي. ایرانی چارواکو په زمری ریاست میاشت کې ویلو شي افغانستان سره پر پوله د موانو جوړول کارونه به په 3 کلونو کې بشپړ شي او دا کار افغانستان سره په تفاهم کېږي. ایران پروستوي کې د بیا ستنه د افغان کډوالو ډله ایز اخراج چټک کړی دی. ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې غواړي چې باندې 2 میلیون افغان کډوال د روان لمریز کال تر پایه له ایران څخه وباسي. د کډوال نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د جګړې له امله د سودان په جنوب کې له روابط خار څخه زرګونه کسان تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د غداري پرونی اکشن وویل چې په تیرو 15 ورځو کې د شمالي کوردفان ایالت له دغه خاره له زر څخه تر 300 پورې کورنۍ بې ځای شوې دي. په ام روابط خار کې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونه ترمنځ سازمان ختی تیرونه پیل شوې وي. په عین حال کې په الجزیره مرکزی ایالت کې د سودان پوځ پرمختګ کړی دی. د کډوال نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې لپاره سینه خاطر وروسته د امنیتي اندېښنو د زیاتې دوله ملک کورنۍ لغ پولیسي مکړه کوله ته اړ شوې دي. روسي خبرم دا چې بارسلونا 15-2 پر وړاندې په نتیجه سره په 2015 کال کې د لمړی ال کلاسیکو ګټونکو شو. د اسپانیا په سوپر کپ کې خپل 15مه بریا ومنځله. په سعودي عربستان کې تیر شپه د اسپانیا د سوپر کپ په پایلوبه کې بارسلونا او ریال مادرید له بل سره مخامخ شول. کلینیا ام پاپی د ریال مادرید لپاره لمړی ګول په 15مه دقیقه کې وه او د بارسلونا لمړی ګول د بارسلونا ځوان ستوري لامین یامال په 20مه دقیقه کې ووه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. روان رژیم کې د بیوزلو اندېښنې
یو 15 کسیز کورنۍ سرپرست ملا تر اوسه پورې مونږ یو من لارګه هم نه دا اخیسته او نه مو ورته وسه کې
د لولارو له موټر چرونکو ستونزې څخه مهم به خبره وو او ناول سره د لوستونکو مینه
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر ستریس دا کوم.
ترته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي سږ کال په لومړۍ درېو میاشتو کې ځینې روغتیایي ښوونیزې خوراکي او د سرپناه لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له خطر سره مخ دي. وچا په یوه تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د بودیجې نشتوالی په افغانستان کې د دوی پر دغو ژوند ژغورونکو مرستو ژوره اغیزه کړې ده. نور حال د فیروزي عزیز په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په افغانستان کې ځوان ژغورون کې برخې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ بللي او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. او چا پرون یکشنبه د جنوري په 12مه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې د روان 2025 میلادي کال له جنوري تر مارچ میاشت پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي، د تغذیې او د سرپناه او مرستې د بودجې د نشتوالي له امله د قطع کېدو له خطر سره مخ دي. او چا په خپل دې راپور کې زیاته کړې چې د ځینو ځانګړو بشري مرستو د رسولو لپاره د سیمه ییزو لوجستیکي ننګونو او د ترانسپورت د اوږدو مزلونو له امله مهم اضافي تمویل یا مرستو ته اړتیا لري. دغه اداره زیاتوي که چیرې دا اضافي مالي ملاتړ ترلاسه کړي، د مرستو رسولو په برخه کې رامنځته سوي خنډونه به یې کم او د اړتیا وړ سیمو ته به یې توکي او مرستې په اسانه ورسیږي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي چې په روان کال کې 14.8 میلیونه افغانان چې د هیواد د نفوس نږدې یو پر درېیمه برخه جوړوي، خوراکي او کرنیزو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان دننه یو شمېر بېوزله افغانان هم د ژمي په روان سوړ موسم کې د ګڼو بشري ننګونو له امله شکایت کوي او وایي چې کافي خوړو، مناسبې سرپنا او لازمو روغتیایي اسانتیاوو ته یې لاسرسی ستونزمن سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي رحیم ازادي راډیو ته وویل:
یو 15 کسیزې کورنۍ سرپرست مې لا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه ده اخیستی او نه مې ورته وسه کېږي. مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو، په ډېره مشکل او په ډېر تکلیف باندې. متاسفانه نړیوالې مرستې چې راځي په هغې کې هم مونږ څوک نه نیسي. تاسو یقین په خدای وکړئ چې ډېری د مونږ مریضان ژوند له لاسه ورکوي د همدغې وجې نه چې مونږ ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږ پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. د مونږ بچیان بوټونه نه لري، جمپر نه لري، د مونږ بچیان جرابې نه لري. تاسو یقین په خدای وکړئ په دې سیمې کې د مونږ ماشومان، د مونږ زنانه، د مونږ غټ واړه ټول خیابلې په دې واورو کې ګرځو.
او چا دغه شان ټینګار کړی چې د افغانستان د اقلیم ناورین بشري وضعیت لا زیات ننګوي او یوازې بشري هڅې او مرستې د اقلیم له امله رامنځته سوي زیانونو او زیانګالو ته د رسیدو لپاره کافي نه بولي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي نفیسه چې د سیلابونو او بارانونو له امله کور یې ویجاړ او اوس کابل ته بې ځایه سوي، هم وایي چې د سرپنا د نشتون تر څنګ یې بې وسلي هم ژوند سخت ننګوي.
منګوران سو اوس کابل سیمه کې او دغه خیرخانه سیمه کې ژوند کوو. جمعه را رسیدلې ده، هوا یخنی دی. اوس هم زما ماشومان سم کالي هیڅ نه لري. منګا ډېر بې واس خلک سو. اوس هیڅ نه لرو خوړو ته پوښار ته من سره تاسو پورې مرسته شوې نه ده. ډېر په سخت ورځ تېرو.
دغه افغانان له نړیوالو ادارو او مرستندویو بنسټونو او د طالبانو له حکومته د عاجلو بشري مرستو غوښتونکي دي. او چا له دې وړاندې د جنوري په 6مه په خپل یو راپور کې دغه شان اندېښنه ښودلې چې روان میلادي کال به 22.9 میلیونه افغانان یا د نفوس سمه نیمایي برخه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان له پانتونونو یو شمېر فارغ شوي کسان او د زده کړو د برخې ځینې فعالان د طالبانو د حکومت د اعلان ته په اشاري سره چې وایي د دیني مدرسو زرګونو فارغان او دیني عالمانو ته د لیسانس او مصري سندونو ورکوي د اندېښنې وړ بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ټاکل شویو معیارونو له پوره کولو پرته د تحصیلي سندونو ویش به د دغه سندونو اعتبار ته لوی زیان ورسوي. تفصیل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت دا اعلان چې د ازموینې له اخیستو وروسته به د مدرسو 26 زره زده کوونکي او دیني عالمانو ته د لیسانس او ماسټري سندونه ورکړي د پوهنتونونو د ځینو فارغانو او د زده کړو د برخې د یو شمېر فعالانو اندېښنې راپارولې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په داسې حال کې چې دوی له پوهنتونونو د فراغت او تحصیلي سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډیر زیار ګاللی، خو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې د خپلو پلویانو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی چې دغه ولایت د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي فارغ شوی، د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما خپل 12 کاله ښوونځی وویل او بعد له دې نه کندوز پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی ولوست. سره د دې چې ډېر مشکلات مې درلودل، اقتصادي وضعیت ښه نه و، دی کورنۍ په مرسته مې دا کار وکړ او پانتون مې خلاص کړ. او بل دینه چې طالبان راغل او د طالبان راتګ سره خپل داسې کسان پیژنم او دقیق معلومات لرم چې په ډېر اسانۍ سره معتبر اسناد د ګناګو لاسته راوړل. دا د پانتونو اعتبار په سوال لاندې راوستی.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې یاد شي، د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
دغسې ډېر ځوانان زما په شان چې د وظیفو نه محرومه دي، سره له دې چې ډېر معتبره تحصیلي اسناد لري، او دا ډېره ناانصافه پرېکړې دي چې د اوسني حاکم نظام له خوانه یا طالبان له خوانه د افغانستان پر ولس عملی کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د ازموینو له اخیستو وروسته به د مدرسو 26,000 زده کوونکي او دینی عالمانو ته د لیسانس او ماسټرۍ سندونه ورکړي. دغه وزارت د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دغو کسانو د ازموینې اخیستو بهیر د شنبې ورځ د جدې 22مه د 6 ورځو لپاره په 10 ولایتونو کې پیل شو. په اعلامیه کې راغلي چې په دې ازموینه کې به د مدرسو 15,000 طالبان د عالمیه سند او نور 11,000 کسان به د عالیه سند ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مخکې ویلي چې عالیه سند د لیسانس او عالمیه د ماسټرۍ له سند سره برابر دی. که څه هم په اعلامیه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې تر دې وړاندې له څومره کسانو د ورته سندونو د ورکړې لپاره ازموینې اخیستل شوي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2 کالو راهیسې طالبان په بېلابېلو ولایتونو کې د دیني مدرسو له فارغانو ورته ازموینې اخلي. د زده کړو د برخې فعالان له ډلې ډاکټر صلاح الدین سعیدی وایي چې د منل شویو اصولو له رعایتولو پرته د تحصیلي اسنادو ورکړه د دغو سندونو اعتبار ته د زیان سربیره د بې عدالتیو لامل هم کیدی شي.
اعتبار کسبول اوږده پروسه ده، د اعتبار د لاسه ورکول ډېر لنډ کېدلی شي. د تحصیلي اسنادو په یو نظام کې ورکړل شي او هغه ستاندرد اصول او قواعد ونه لري، معینن په دې کې د سترو بې عدالتیو موجب په دې د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په جوامعو په نورو تاریخو کې باید موجب د دې شي چې بیا د دې دورې تمام اسناد ملغا شي.
د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره سم پر افغان نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې، خو هم مهاله یې دیني زده کړو ته پام ډېر کړ. د زده کړو د برخې فعال صلاح الدین سعیدی وایي د ټولنې د پرمختګ لپاره دواړو اړخونو ته لازمه توجه پکار ده چې په ټکو یې طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 6,000 دینی مدرسې او مرکزونه جوړ کړي چې څه باندې 3,500,000 کسان کې په زده کړو بوخت دي، خو دغه وزارت دغه شان ادعا کړې وه چې دوی 300 زیات ښوونځي هم جوړ کړي چې په خبره ټول ټال په ښوونځیو کې 10,000,000 څخه زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمېر ولایتونو د سیمه ییزو ټولګیو د بندولو راپورونه هم ورکړل شوي دي، خو طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او نه یې هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي. سیمه ییز یا محلي ټولګي هغو نجونو او هلکانو یا ماشومانو ته دي چې د ښوونځیو د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بې وصلۍ او ټولنیزو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
یو شمیر موټر چلوونکي وایي په سړو ورځو او درنو واورو کې دوی په طوفاني هوا کې د ساتون لپاره یې آن یوه شپه ورځ له مسافر سره په لویو لارو کې بند پاتې دي او له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. خو هغه موټر چلوونکي چې په لویو لارو کې د موټر چلولو کلونه تجربه لري وایي چې د داشان ستونزو څخه د مخنیوي لپاره موټر چلوونکي باید په لویو لارو کې د سفر پر مهال ټول اړین سفري توکي له ځان سره ولري. نور جزیات د سنه ککړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر کال د هوا په سړېدو سره درنه واوره، واوره ښویېدنه یا برف کوچ او سخت طوفانونه په لویو لارو کې د موټر چلوونکو او مسافرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. یو شمېر موټر چلوونکي په لویو لارو په داسې حالاتو کې د بند پاتې کېدو کیسه کوي. پرویز چې د کابل مزار شریف په لویه لاره موټر چلوي وایي 2 کاله وړاندې چې د سفر د اړتیا وړ توکي د واورې او طوفان په ورځو له ځانه سره نه درلودل، د سارنګ په لویه لاره له ستونزو سره مخ شو او د زنجیر یا چین د ندرلودو له امله خپل دی او موټر یې زیانمن شول.
دو سال قبل بود که از کابل طرف مزار شریف میرفتم.
دو کال وړاندې د مزار شریف خواته روان وم. سالنګ کې واوره ورېدلې وه. د دې لپاره چې زنجیر مې ندرلود ډېرې ستونزې مې ولیدې. داسې وضعیت و چې خلکو یو بل سره مرسته نه کوله. تونل ته لا نه وم رسېدلی چې موټر وښوید او هم ماته زیان ورسېد هم موټر ته. دا زما یوه ترخه خاطره ده.
اوګور شدم موترم ته اوګور شد. بسیار یک خاطره بد از دارم.
خو یو شمېر موټر چلوونکي چې کلونه په لویو لارو د موټر چلولو تجربه لري وایي موټر چلوونکی باید داسې حالاتو کې د سفر پر مهال له ځانه سره ټول اړین وسایل او امکانات ولري څو له ستونزو سره مخ نه شي. سمیع الله چې 15 کاله کېږي د کابل کندوز پر لویه لاره یو مسافر وړونکی موټر چلوي ازادي راډیو ته وویل
د یخک واورې او طوفانونو ستونزې ډېرې دي په ځانګړې توګه د سالنګ په لویه لاره کې. نو موټر چلوونکي باید چین د تیلو بشپړه ټانکۍ د اړتیا وړ امکانات او یو شمېر خوراکي توکي ولري. امکان لري چې کله د یوې شپې ورځې لپاره ودرېږي د هوا پمپ درلودل هم اړین دي. امکان لري ټایر پنچر شي. هغه باید نوي او سپنجي ټایرونه هم له ځانه سره ولري.
ځینې مسافر وړونکي شرکتونه د بیلچې د موټر کاګلو کیبل او د ورته نورو وسایلو په درلودو هم ټینګار کوي او د لومړنیو طبي مرستو د وسایلو درلودل هم ډیر اړین ګڼي. دوی وایي چې دا وسایل د ترافیکي ګڼې ګوڼې، واورې او سختو طوفانونو پر مهال د موټر چلوونکو سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره خپل مسافرین له ستونزو وژغوري. عبدالقهر ستاری د یوه مسافر وړونکي شرکت رئیس دی چې د کابل شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په لین کې فعالیت کوي. دوی ټینګار کوي چې د دې ټولو وسایلو د درلودو سربیره موټر چلوونکی باید د موټر چلولو ښه مهارتونه ولري او د سفر په ټولو برخو کې مسلکي روزنه ولري. نوموړی د طالبانو پر حکومت او خصوصي سکتور غږ کوي چې موټر چلوونکو ته د اړینو مهارتونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
په نورو هیوادونو کې انستیتیوتونه لولي څو ډرې ورشي، خو په افغانستان کې د ترانسپورټ وزارت لخوا د انستیتیوتونو نه دي جوړ شوي. موږ یوه اونۍ وړاندې هم د سوداګرۍ خونې ته ورغلو او وړاندیز مو وکړ چې داسې انسټیټیوټونه جوړ شي تر څو موټر چلوونکي تجربه پیدا کړي او یو څه زده کړي. انسټیټیوټ زده کوونکو ته د تودوخې او یخنۍ په اړه ټول شیان تدریس کوي او دوی تجربه ترلاسه کوي.
سکر د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سره د کابل او همدارنګه د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو مواصلاتي لارې څو ځلې د سختو واورې او طوفانونو له امله تړل شوي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت له ښاریانو او موټر چلوونکو غوښتي چې د لویو لارو په ځانګړي ډول له سالنګونو د تېرېدو پر مهال ژمني تجهیزات له ځانه سره ولري او د ترافیکي قوانینو په رعایتولو د زنجیر یا چین په کارولو او د دغې لویې لارې د مسؤلینو د لارښوونو په مراعاتولو سره خپل ځان خوندي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
راپورونه وایي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال په غزه کې پر اوربان او د پاتې یرغمل شویو د خلاصون پر سر پرمختګونه شوي دي. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې دا پرمختګ وروسته له هغه وشو چې د اسرایل د استخباراتي ادارې مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالتونو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازي او د قطر صدر اعظم تېره شپه په خپلو کې خبرې وکړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو چارواکی ویلي قطر چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکرو منځګړیتوب کوي په غزې تړانګه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې نهایي مسوده اسرائیل او حماس ډلې ته سپارلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه چارواکي نن دوشنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال وروسته له هغې پرمختګ وسو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارو مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی تیره شپه پر دې موضوع بحث وکړ. بل لوري ته اسوسییټډ پریس خبري اژانس نن د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو او عرب هیوادونو منځګړو د اوربند او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر په موافقه کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو لا کومه موافقه نه ده سوې. د دغه راپور له مخې درویو چارواکو د دغو پرمختګونو د خبر تایید کړي او ویلي دي چې را روانې ورځې به په غزه کې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره مهمې وي دغه چارواکو د خپلو نمونو نشولو په شرط له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره دغه خبري کړي، ځکه د دغه مذاکرو په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. اسرائیلی رسنیو هم نن په خبرو کې د پام وړ پرمختګ راپور ورکړی دی. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړي. روټرز خبری ایجنس راپور ورکړی، امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د جنوري پر شلمه د جو بایدن د ولسمشری دورې له پای ته رسیدو مخکې د ارغمل سویو کسانو د خلاصون او په غزه کې د اوربند په اړه پر یو موافقه سلا وسی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بایدن او نتانیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د جګړې د پای ته رسولو او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یو موافقه د سلا کېدو پر هڅو بحث کړی دی. د بیان له مخې ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند پر بیړنۍ اړتیا، د یرغمل سویو پر خلاصون او سیمې ته د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او تر 250 زیات کسان یې یرغمل کړل. د فلسطین روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پای راهیسې له 6400 ډیر کسان وژل شوي دي. د جګړې په نتیجه کې د فلسطینیانو د دغه قلمرو ډیره برخه ویجاړه شوې، ډیری وګړي بې ځایه شوي او یو بشري بحران رامنځته شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې واورئ.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې یوشمیر کتاب لورونکي وایي د نورو کتابونو په پرتل نه اولونه ډیر مینه ول لري او خلک غواړي. یوشمیر ځوانان هم وایي ناول وسل یې خوخیږي، ځکه تلوسه لري او په خبرې د ژوند له تجربې خبروي. دا چې په افغانستان کې د ناولونو لوستونکو مینه ول ډیر شوي، افغان ناول لیکونکي یو ښه خبرګنی وایي په نور نړۍ او ټولنه کې له پخوارې سي ناولونه ډیر لوستل کېدل. نور حال د بدې سپګمې پر راپور کې.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وګم، سندلۍ، د شامې رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي ناولونه یې ډیر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کېږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یوه تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده، دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي. کنه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، کنه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصه کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولی شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل دا وي چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډیروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښیږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مودې ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه
کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه او نسبت له نورو کتابونو دا د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي دلچسپه دي کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاتې سي هغه ناول باید حتما ختم سي او په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوی دی بیا بالخصوص د جمعې په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي ځکه دغې برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري نو عام کسان چې په ټولنه کې هغه ډېر وي هغه که دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرله اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلي زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي وینې چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وي ناولونه وي لولي او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و خو داسې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي. دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل تفکر منطقي استدلال عواطف دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کرکتونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلۍ غږ او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لویې ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یوه لاتیني کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او اتلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپله کړه او بیا په نولسم او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو لکه تاریخي، ساینسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایراني پولیسي ناولونه ډېر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډېر شمېر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمېر یې ښه وځلېدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي چې د یو شمېر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمېر سره داستاني آثار هم پکې شامل دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سمون پختو خبر مجله پای ته رسیدي دری خبری مجله زموږ همکار